سن کې د سهار 10 بجې شو ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د هیلو او رنګ ډرامو د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنت وای په جرمنی کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بنت پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمنی کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په جولای میاشت کې له 5 میلیون زیات افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د WFP د پروګرام وایان وحید الله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسیدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د WFP په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15 زره ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډېر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبه پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د دغه کمپاین لومړی پړاو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو او پنجشنبه پای ته ورسید، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 5 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 240 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کېږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیوني مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. هغه زیاته کړه پر فساد تورن کسان باید مجازات شي، ځکه اوکراینی ټولنه د خبره د دیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. فرانسه په پام کې لري چې په دولتي ښوونځیو کې پر عبایا جامو بندیز ولګوي. د هېواد پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یکشنبه وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولرزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې TF1 تلویزیون ته وویل چې نور به په ښوونځیو کې د عبایا جامو اغوستل امکان ونه لري. هغه زیاته کړه دی مخکې له دې چې راتلونکي میاشت زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د نوموړي په خبره سیکولارزم د آزادۍ یعنی د ښوونځي له لارې د ځان د خلاصون په معنا دی. په فرانسه کې ښي اړخ سیاسي ګوندونو د دغه بندیز لپاره فشارونه زیات کړي، خو کیڼ اړخ بیا استدلال کوي چې دغه بندیز به مدني آزادۍ تر پښو لاندې کړي. Thank you.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته تا د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره، نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. اوس ډیر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اصل میں ډیر ځوانانو نه تکړی. دادا مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای ری وی، څخ کوله یو مزدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خان، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه در یاد شو؟ لاره خو به نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې در سره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه په باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب، وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم.
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګمان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
داسه بنوی مولای صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، د واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوي، د مو په ګمان دوی خو د دورو په خلک هم ندی. هلته د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوي صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه یې ساتي. او بله دا چې په دې واکسین زمونږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دی وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی، نو دوایې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، لږ ژبې ته جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې رانغلل. امیده
سنگینه، گمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروفه یې، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
زه درنه د غبار صاحب او خیالی په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن نه راځي، هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي، دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیر سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاکړه لږ شان دي معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګوزان یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزان اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زمون قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا کړه
می راکه واخله
خیر اوسه.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزانو والم فکر مې کاوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزان نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه،
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او بیا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینه یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. اگه خودی پا سوک سمیگی.
یاره مولایی صاحب، منم ده منم ده چه ده ما یاره.
پلا جانا، لالا جانا، لگو خانده چکسونه مخایسته راشی. داسه پقالیه لکه چامو چه برخه خوده لیوی.
لگ صبرو که او ملالی، ولی بیده لری سه شوله خونه ده چه سده شی. زما ټول پام دی ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ، ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړي دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي، د شکر ځای خدا دی چې ونې مو کېنولي دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دې اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګمان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پورې لا نه دی در کړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بېشکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي،
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه
کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگیل لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
د سترګو پلار جانه.
آشوقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. کوخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خټه همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والکه چنارګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سموومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بېغمه اوسه.
والکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کوم دی؟ څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده؟ ای مګم آشنا غوندې ښکاري، چېرته به لیدلی دی؟
ځوانه ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی ما. زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غېږ کې ونیسه، به ته ورشې بک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
سلام علیکم.
ډېر بودا پس
مرده که مظالمه. زور مرا کوه
باشه،
خوری چه دوم را قوی شوه. جور پخیر،
په خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې.
ته
دومره موده چیرې ورک وې؟ د مړې ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چالاکه شوی یم. زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دم زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه.
راځه.
ستړی مه شه عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شه. چنارګله
وای، چنارګله دې څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. ها شوکا، مخکې دی ورپسې منډې نه کړې؟
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هونو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي.
راځئ. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه.
او ولې نشته؟ دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
نوشه جانکا. خا عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله ولی نه ډېر خفه کېده کړی ای خود نه ویلې چې څه ډول کار غواړي
ډېرې خبرې مې په زړه دي بیا به سره کیسې کوو اوس به دا مه جوړه کړو څنګه
وایم چې بالکل سمه ده اوس یې په کراره دا چای وڅکه
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لډیرې مودې پاس مې ولیدې بیخي بدل شوی یې ولا
وعلیکم سلام څنګه یې ډاکټر صاحب خالده یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تېرې کړم نو سم تازه کېږم اوس تازه له رسختۍ نه راغلی یم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره در پسې خفه شوي و ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونه کمپاین مو ډېر بریالي و ډېرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول
ډېره ښه ده په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزو سره مخامخ شي
هونو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پرې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخي در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالي کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې لګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې خپل ټول کلیوال نه باید مننه وکم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت او ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شوی یو د خوشحال خیلو په کلی کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلې دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دادا چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ غوړه به وخورئ خیر دے کہ نن پتی شاڑ از مکہ ناستیو خو سبا با اندازای ودان او سمسور وی او آخر کے با خوشحال کاکا تا ہم دعا لاسونا پور تکو چی خپل کور دا ولس دا خدمت لپارا ورکا کور ودان او عمر دیر شا
آیا پوہے گے دی گزن واکسین دمرا مؤثر دے چے نک دے پٹول نڑے کے دی گزن پیخے سفر ترس بلی یا واضح دو ہوا دن پاتے چے دی گتو پشمار پیخے پک سب شو بی دی رازے چے دی گزن دل منزوڑل لپارا دی گزن دی کمپائن پر محال حسب بکڑو سوچے دغه وجون کا ویروس ختم شی تر بلے ڈرامے مو پلوئے خدا اسپارم روختیا مو پبرخا
هیلو وڑانگا راڈیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
د هیلو وڑانگا د هیلو وڑانگا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوی ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د آزادی میلمه
نو اوریدم کا سلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلما پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګا صاحب هغه خدای وبخښي علی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده عقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو بعد هغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لار قندوز ته تقریبا سلو کال زه قندوز کې وم زه عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلی
بده کی تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدې زه سلور پنځه کالونه داسې هغه وم کندوز کې مونږ وو زما درس اما غزه نه شروع شو کندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قران کریم او په انسور او دغه شان تدریسوله زما اولنی استاده چې استاد دغه استاد ده یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب هلته قندوز کې د عبد الدیان نوم یې زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و او قندوز تقریبا دسی فرهنگی غوندی خارم و پا اغا که دلتا یعنی مدرسه و مکتبونه و او حتی پا اغا وقت که ما دما یاد دید چه ما قبل اغا سر دی مرحوم پسرلی سر قصی قول دی چارداری نه چه دقو دی شعر و شاعری نه و دسی فرهنگی محیط و پا اغا وقت که آرامی و یعنی داده مرحوم محمد ظاهر خان وقت دی اندقا وقت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه په کوټیا شروع د وردګ ولایت مرکز کوټیا شروع و اوسنی میدان خار نه و نو الته چوم کله کی چوم وسیدلو پاغه جای کی ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره دی عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غونډې متن ده د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنځګان غونډې چې فارسی کې ده پنځګان ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنځګان د مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقدره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته راغلم ما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه وو دلته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورم صنف مې دلته ویل. بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږ ویشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته ما د کمکیان انیس ما فقاهي لیږلې هغه پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې زه پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو ورسپان و هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ سره هغه و یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مونږ اوله مثلا دا د ملنګ جان خدای یو وخت دیوان کنه مخکې زمونږ کور کې و دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلوچستان سره نو د دې ورځپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجله و شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې و ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
وکړه همدغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه داده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و ژوند زما مخبر زما سم بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبه سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و، یعنی په درشل کې و، د یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهرې مې اوریدل چې مظاهرات دي، او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې دا شوحک مجله و، دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و، نیز طنز مجله و، یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. خم یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کړی و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کړی و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې، بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې کوچنی وم، مظاهره کې مګر ګډون نه کړی، خو زه ما اوریدلم او دا مې لو اخبارونو کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زمیوار کې کابل کې، یعنی افغانستان ښه حالت ته ځکه اوس پرتل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې، یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی. بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکران ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو.
او تب نه لسه از ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نه اوس کابل نه بیا چې بکران ته لاړو، بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره، بیا دلته بیا هغه محیط و، دلته د پروان په تغه وقې په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و، پروان کې هم د پروان ورځپانه و. دلته بیا زه دغه اشتراک درلود، دا به راتله، او بیا انیس ورځپانه و، هغه په پوسته منظم، په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله، څوک چې کانکور نه وره کو به تلل نور مکتب نه تبه. زه کانکور مې چې پاس کړ، زما ډیر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته ځم، چې کابل کې و شرعي مدرسه، زما ډیر شوق و. زما سم یاد چې کم کان اسما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و، خبر نگار شه ته څه شی غواړي، څه شی مالې. زه غواړم پاینده کې پانتون وایم، شریعت وایم، بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم، او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته، عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی، هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف له خوا و، یعنی دغه کریکولم او نصاب خد دغه و شاګردان هغه ته تلل، یعنی د حکومت په هغه باندې. نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیر دی چې پنځشنبه ورځ و، د څور اومنه ته وزست نه هم صنف کې، زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د درسونو نه، په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ صنف کې، او زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې، دغه سره د عائشې درنې لسی مخ کې مخامخ. نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو ټکونه شو، فایر شو، بیا مونږ بیا زیات شو، بیا مونږ د مکتب رخصت شو، چې کله د باندې وتلو دا ته پښتني چر د بانک او پنک سر نگار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه و. نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زریخوش ټانک په نږدې نه ولید، او کلاشینکوف مې او پاپاشه او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې، او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید. اول ځل چې ما ټک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو،
پدې اړه یو پوښتنه لرم. خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشاله وي عموماً، تاسو څنګه؟
موږ چې کله کندوز نه غاشي، موږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ د کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم، چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله، یعنی ما د پاره هغه و، هغه زما ملګری، ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمون کلی کې کوڅه کې دوستانو کې، او ته ډېر هغه وم، ډېر خوشینی وم، خفه وم. اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان و چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې، او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم، ډېر پس هغه نورسته مزه قصدن لاړم، هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته ال تلاړم د ریکارډ دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوند دی زمون گاونډیان او تلاړم زما استاد چې وو هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه وو ما هغه خاطرې مې کول ژوند دی بیا استاد د پاره زه پلټ کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوی صاحب لور بیا هغه وعده کړی وو چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته ویل تاسې به هلته نه ځئ نو ډېر ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشین وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د سور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې تاسو داسې احساس وو چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې د استقلال لیسې سره د پارک زرنگار د استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ده دلته زه تلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه وو د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ وو دا ټانک او د عسکرو سره منځبان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې ما ذکر چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو کوګ دا برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تک دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخ ته د سرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه و کنه وروسته وروسته غوندې کنه د هم د سرک و دغه اوس چرې سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو دوه یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته وو سوزیدلی وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو تر نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرنه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په ور کېدل مثلا او بیا د بونونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې زمون کور کې څه عام او تیوست و سیګور مغه عام عام کې عادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وختونه سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول عادي کتابونه حتی زمایت چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجا په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو، بیا اوس بندي شو. دا ځل کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیات دی، زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس یو قاضي شو، اوس هم بندی ده، نوم یې نه اخلم. هغه ډېر ورځ ورک وو. کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته چېرته وې، چې وای نه چېرته نه وم، چېرته میلمه وم. چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده د خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده، ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و د وهلو نه او د شکنجې نه تعظیم نه. متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې په حق راپور ورنه کې. او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څېړل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري. یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پدم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت. یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نهم صنف خلاص شو. لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې. زه بیا په یو لسم صنف کې وم، لسم صنف کې وم بخنه وړم، لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو، اختر رخصتۍ دپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او د شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وي. بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو، دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا زما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو، سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو، دوی ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه. بیا جنګ رامنځته شو، جنګ راپیل شو، بیا جنګ لګه شو. بیا زه لاړم بېرته کابل ته او دا کال هم تیر شو د لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جدې په میاشت کې د شپږمې جدې هغه شو، روسانو یرغل شروع شو، افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب، دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې، اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تازه پردې هغه کوي. دا د اسلامین وخت وو دا شو. او دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جدې هغه شو، زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله. غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو، هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو. نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو، بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو. بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی ولسم کې. بیا د ولسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو. په اتم د قوس کې نهم قوس کې زه بندي شوم، زه ونیول شوم. بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره ششترک خات کې زه پاتې شوم. بیا ګلچرخي ته لاړم.
څومره وخت بندي وای؟ بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم. درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم، د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم.
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای، تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و، شکنجه شوی وای، تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړی دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت مغزه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کړي هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونیول شوم د اقامت د ګرو له خوانه چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنې ځوانانو په مقامت حزبي کسان د حزبي دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان ښار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی مانه تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قو د هغه د تقریبا ژمی خو نه و یعنې د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه وسمست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه وهلم ما دې چې وس ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخې نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه وکنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و نو هلته چې زه ما خپل لګاسم کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاري ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبلغه مې راته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لاړم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس مې ویل هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف محلو کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره آشنا فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه ولوستلې زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبو مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دامه زکه د جې به اردو خپل زده شو یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد هم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکترا شاګردانو دغه نه دیارزونه ارزونه او څنګه کوم بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان مدیس نه شروع شو تر مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم دریومه هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې ورس جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې غږ کېږي چې دا خدا ممکن دی یعنی دا او بله خبر آخری خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زمونږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و دی الازاد مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه